پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم نن جمعه ده د لندی قوس یو لسمه د دسمبر میاشتې دویمه د یو ساعت خبرونه د چی په خبرونو پیلېږي د خبرلانو د خوندیتوب ټولنې یا سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د رسنیو ځپل بند کړي او د ازادي راډیو او امریکا ژغ آشنا راډیو د اف ام او منځنیو څپو د خپرونو بیا پیل ته اجازه ورکړي د سی پی جی د آسیایي پروګرام مشر بی الیایی په هغه بیان کې چې پرون خپور سو ویلي د طالبانو د اقدام شي چې دوی د رسنیو د ازادۍ د تضمین په برخه کې له خپلو ژمنو تر شا سي ویدي هغه زیاته کړه چې طالبان باید سمدستي د ازادي راډیو او امریکا ژغ آشنا راډیو پر خپرونو بندیز لری کړي کابل پرس کلب وایي چې طالبانو د ازادي راډیو پر خپرونو په بندیز سره یو ځل بیا خپله کمزوري وښوده او ښکاره یې کړه چې دوی په هیڅ ډول د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمنتیا نه لري او په دې برخه کې له استبداد څخه کار اخلي د رسنیو د ملاتړ د ادارې په یو بیان کې چې بیګانه وخت یې خپور کړ د طالبانو دا اقدام د بیان د ازادۍ او بشري قوانینو خلاف کار بللی او ویلي دي چې له ولس څخه د بیان د ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق اخیستل یو جرم دی کابل پرس کلب له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره تړل سویو رسنیو ته د خپرونې اجازه ورکړي د پاکستان حکومت له افغان طالبانو غوښتي چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د تروریستي حملو مخنیوي وکړي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون په یوه خبري غونډه کې وویل د پاکستاني طالبانو وروستۍ ادعا چې د کوټې حمله دوی کړې ده دا ګواښ چې افغانستان به د تروریستانو لپاره په خوندي ځای بدلیږي رامنځته کوي دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د بلوچستان پلازمینه کوټه کې په یوه چاودنې کې څلور کسان ووژل شول او درویشت نور ټپیان شول په دې حمله کې هغه پولیس په نښه شول چې د پولیو ضد واکسین د کمپاینرانو امنیت یې ټینګ کړی و د اوکراین جنوبي خرسون ښار پرون پنجشنبه یو ځل بیا د روسیې د پوځ په توغندوي حملو کې په نښه سو د دې ښار پوځي اداره وایي چې په دې حملو کې لږ تر لږه یو تن وژل سوی او په ښار کې د برېښنا جریان پرې سوی د اوکراین پوځ د اوکراین په ختیځه جبهه کې بخموت ښار ته نږدې هم پر ځینو ښارونو د توغندیو د حملو خبر ورکړی دی پر خرسون ښار د روسي ځواکونو پر راکټي حملو کې چې د نومبر پر شلمه پیل سوي او تر اوسه لس کسان وژل سوي دي او د ماشومانو په ګډون څلوېښت کسان پکې ټپیان سوي دي په اسپانیا کې د بمونو د شنډولو متخصصانو پرون هغه بم شنډ کړ چې په یوه لیک کې دننه په مادرید کې د امریکا سفارت استول سوی و دا په تیرو څو ورځو کې په اسپانیا کې جګپوړو چارواکو ته د پوستې په وسیله د بمونو استولو لسمه پیښه وه چې تېره اونۍ صدر اعظم پیدرو سانچیز ته په یوه پوسته کې د بم په استولو سره پیل سوه دې ته ورته لیکونه د دفاع وزارت د هوایي ځواک قرارګاه د وسلو جوړولو یوې فابریکې او د اوکراین سفارت ته هم استول سوي و د اسپانیا دفاع وزیر مارګریتا روبلس پرون له خپل اوکراینی سیال الکسی ریزنیکوب سره په کتنه کې وویل چې دا ګواښونه به دغه هیواد د اوکراین د بریا د اوکراین د برحق دایې له ملاتړ څخه تر شا نه کړي په قطر کې د فوټبال نړیوال جیم سیالیو په لړ کې نن په ګروپي پړاو کې څلور مسابقې کیږي د کابل پر وخت د ماښام اونې بجې جنوبي افریقا له پرتګال او غانا له یوراګوای سره مسابقه کوي د شپې یولس نیمه بجې بیا سربیا له سویس او کمرون له برازیل سره مسابقه کوي د جاپان او اسپانیا لوبډلې د تېرې شپې په سیالیو کې له بری وروسته د فوټبال نړیوال جیم منځلوب ته ووتلې جاپان هسپانیا ته د یو په وړاندې په دوو ماتې ورکړه او له دې سره هم مهاله جرمني له کوستاریکا څخه د دوو په وړاندې په څلورو ګولونو لوبه وګټله خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل د دې یو نورو خبرونو تفصیل له ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستل سي ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی ته ورسئ او زموږ ژوندۍ خبرونه د ویب سایټ له لارې هم اوریدلای سي په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل لري متحده ایالاتونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا د رامنځته شوي ګواښ په وړاندې مبارزې ته ژمنتیا شي طالبان وایي
پر صورت موږ د دې تجمنو چې د هیچا ته اجازه نه ورکړي د افغانستان خاوره د چا په ضد استعمال کوي یا د افغانستان خاوره سو استفاده وسي
د طالبانو د سرپرست حکومت د لوړ زده کړو د سرپرست وزیر ورسته یو بحثونو بیا جنجالونه پراغولې دي هغه ویلي
لیکن دا عمل خان هغه څو کړه لاري پر غربيانو پر کافرانو باندې ودې زیدي دا فائدہ پر مولا راوړل چې شوزوی په کورو کې ناشې دي شوزوی مکتبو ته نزي
په سمنګان کې په یو دینی مدرسه کې ورستۍ چاودنې خبرګونونه پارولې دي. د اوکراین وضعیت هم په یو راپور کې کتنه کوو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپرېږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونې ته بیا هم شرغ لاس پاپنسن کې د غرمې 12 بجې څخه باندې 15 دقیقې دی ورزو د خبرونې د راپورونو برخه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالاتونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا د رامنځته سوي ګواښ په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. انتوني بلینکن ویلي دا ډاډ باید ترلاسه سي چې ترهګر افغانستان د نړیوالې ترهګرۍ د یوه خوندي ځای په توګه نه کاروي. دا په اصل کې ده چې متحده ایالاتونو تازه اعلان کړی چې په جنوبی آسیا کې د القاعده ډلې او پاکستاني طالبانو څلور مشران د ترهګرو په توګه په خپل فهرست کې شامل کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو په سویلي اسیا کې د القاعده ډلې او د پاکستاني طالبانو څلور مشران د ترهګرو په توګه نومولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې د دې کسانو نمونه په سویلي اسیا کې د القاعده مشر اسامه محمود، د هغه مرسیال عاطف یحیا، د القاعده شبکې د استخدام مسول محمد معروف او د پاکستاني طالبانو مشر قاری امجد خودل شوې دي. خبر پاڼه کې زیاته شوې د امریکا د دې پریکړې پر بنسټ د دې کسانو ټول ملکیت او دارایي کنګل کیږي او د متحده ایالاتو ټول وګړي له دوی سره د هر ډول خکیل تیاث څخه منه ګرځول شوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د دې ترهګر شتون ته اشاره شوې او زیاتوي متحده ایالات ژمن دي چې په افغانستان کې د هغو تروریستي ډلو لخوا چې د هند په لویه وچه کې د القاعدي او تحریک طالبان پاکستان د یوې برخې په توګه فعالیت کوي، د ګواښ سره د مبارزې لپاره د ترهګرۍ ضد وسیلو څخه کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم په خپل ټویټر پاڼه دا خبره یقیني کړې چې ګني د القاعده او پاکستاني طالبانو د څلور مشران په افغانستان کې دي. هغه لیکلي متحده ایالات په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا رامنځته شوی ګواښ سره مبارزې ته ژمن دي، څو دا یقیني کړي چې ترهګر له افغانستان څخه د نړیوال تروریزم د یو خوندي ځای په توګه کار وانخلي. خو طالبان بیا دا خبره نه مني چې ګني افغانستان د ترهګرو لپاره خوندي ځای وي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې موږ داسې چاته نه اجازه ورکوو او نه داسې څوک شته. پر صورت موږ دې ته ژمنو چې هیچا ته اجازه نه ورکوو د افغانستان خاوره د چا په ضد استعمال کړي او یا د افغانستان له خاورې سوء استفاده وشي. دا زموږ ستراتیژي ده او د افغانستان اړتیا ده او داسې د سیمې د امنیت اړتیا ده.
طالبان داسې مهال په افغانستان کې د ترهګرو د نشتو ندا کوي چې د امریکا متحده ایالاتو د جولای په وروستیو کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژلو خبر ورکړ. ترخوای پروند د پاکستان د کورنیو چارو وزیر انا سناولا په یو خبري غونډه کې دا وکړه چې د پاکستاني طالبانو تحریک د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاروي. هغه ویلي د پاکستاني طالبانو مشران او نګدي شپږ زرغړي افغانستان کې پټ دي. هغه دا چې طالباني ردوي
موردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالاتونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا د رامنځته سوي ګواښ په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو اندېښنه شولې چې په افغانستان کې بیلابیلو ترهګرو ډلو ته د فعالیت زمینه برابره سوې ده. د افغانستان په شمال سمنګان ولایت کې په یوه دینی مدرسه کې چاودنې چې د تازه شمېرو له مخې 19 کسانې په نتیجه کې وژل سوي او 25 نور ټپیان سوي خبرګونونه شول سوي دي. دا هم جزئیات.
شپاړس کلن محمد الله چې د الجهادي دینی مدرسې زده کوونکی دی وایي د تیرې ورځې پیښې په روح او روان سخت اغېز کړی. نوموړی چې په پښه ټپي شوی وایي د چهارشمې ورځې په چاودنه کې یو شمېر ټولګیوال ووژل شول. محمد الله د پیښې کیسه داسې کوي.
پرون د ماسپین لمونځ وخت و، موږ اودس وکړ او راغلو په جماعت کې ورګډ شو. تقریبا یو صف ولاړو، استاد راغی او تکبیر وویل شو، لمونځ پیل شو. دریم رکعت کې و چې ناڅاپي درس شو، انفجار وشو، نور پوه نه شوم. کله چې له ځاینه مې راپورته شوم ومې لیدل چې هر څه په خاورو ککړ دي.
د محمد الله په وینا په هر ځل مانځه کې به شاوخوا درې یا څلور صفه لمونځ کوونکي په جومات کې ولاړ وه. په سمنګان ولایت کې د چهارشنبې ورځې چاودنې د تلفات په اړه بېلابېلې شمېرې وړاندې کیږي. د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه چاودنه کې لس کسه وژل شوي، خو وروسته بیا فرانس پریس خبري اژانس د یوې سرچینې له قوله د وژل شویو شمېر 1400 د ټپیانو 24 تنه وښود. خو د سمنګان ولایت د طالبانو تر کنټرول لاندې د دولتي روغتون امیر سید عثمان حمیدي بیا د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې مرجوب له تر مخکې ورکړل شویو شمېرو ډېره یاده کړه.
متاسفانه دیروز یاد سیلمناک
لبدا مرغ تیر ورځ چې د غپیخه وشو زموږ 25 هوادوالې ټپیان او 19 نوري ووجل د وجل شوی او ټپیانو په منځ کې ماشومان شته د دې لپاره چې دا یو مدرسه و او دلته کم عمر ماشومان د درس لپاره راغلي وو
هم به خاطر آموزش اوجه حضور داشتند
د 14 ته بهرنی او کورنی خبرګونونه هم خودل شوې دي د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ټویست د چهار شنبه ورځې نا وخت په خپل ټویټر د غپېخه غندلې ویلي هر افغان ماشوم د حق لري چې لویری پرتس د کړو کړی د افغانستان لپاره د امریکا شارز د افری کرندېګر او د افغانستان د خزو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینامري هم د غپېخه غندلې ده کرندېګر په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د افغان ماشومان ساتنه او پالنه باید وشي رینامري ویلی چې پر افغان ماشومان برید د افغانستان پراتونکو برید دی په ورته وخت کې د ناروی هیواد د بهرنوی او چارو وزارت په خبر پاڼه کې په سمنګان ولایت کې ورسته 14 غندل او دای لزلم ډک عمل بللای دی هم حال به ماشومان نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونسف هم د دغه برید پاړه خوښینه خودلې او ویلی چې په پخې کې وژل شوی ټول ماشومان دي د افغانستان په خاني ولسمشر حامد کرزی هم په خپل ټویټر پاڼه د غبرید یو بشري ضد جنایت بللای او ویلی چې د غبرید د ټول اسلامي اصول خلاف عمل دی د جمهوریت نظام د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبد الله عبدالله هم د غبرید غندلای او د ټول اسلامي ارزښتونو خلاف عمل بللای دی تر اوسه د دې پیښې مسولیت کوم وسلواله ډلې نه دی منلای خو له دې وړاندې په جماعتونو دینی مدرسو خونیزو مرکزونو کې د یو شمیر بریدونو مسولیت داعش وسلواله ډلې منلای وو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د طالبانو حکومت د لوړز د کړو د سرپرست وزیر ورسته یو سرګندونو بیا باسونه پاره ولې دي ندا محمد ندیم ویلی په افغانستان کې د جنونو د زده کړو کلتور بهرنۍ دی او د امان الله خان او ظاهر شاه له وختونو افغانستان ته راوړل شوی د نوموړي دغه خبرې د چهارشمه په ورځ نه وخته د وی ویډیوي پیغام لاري په ټولنیزو شبکو کې لاس پلاس کیږي خود طالبانو د لوړز د کړو وزارت وایي چې دغه ویډیو په خواني ده دا هم په ډیره تفصیل
په کابل کې دی ولسم ټولګیز د کوون کې مریم احمدی وای تعلیمي حق ته باید ورکړل شي نوړی ازادي رادیو ته ویل د خونځي دروازې باید پرانستل شي
مې دخترین و مکلمن درس
خواندن حق ما زه یو انجلیم او درس ویل زما حق دی سخت د چي زمو خونځي تړلې او موږ نه پریکړي چې تحصیل وکړو تقریبا له یو کال زیات شو موږ خونځي ته نه ځو زموږ لپاره دا ډیره سخت ده چې ومنو نور خونځي ته نه ځو
نه رافتیم
خلک دشوار به پرمای کې قبول کړم مکتب نه نریم خدای واځي مریم نه د خونځي محرومه شوي خایدې دې په څیر ډیری نور افغان جونې هم لزده کړو محرومې پاتې وي لو بل خو ورسته له هغه چې د طالبانو حکومت د لوړز د کړو وزیر ندا محمد ندیم په افغانستان کې د جون زده کړې د بهرنیو کلتور یاد کړ د غوڅرګندونو ته ګڼ شمیر خلکو تند خبرګونونه خو دلې دي په ټولنیزو رسنیو کې ځینو کارون کلی کلی چې پر خوځو نارینه د علم زده کول فرض دي او دا اجازه د اسلام دین مسلمانانو ته ورکړي د طالبانو حکومت د لوړز د کړو وزیر ندا محمد ندیم په ویغونډه کې چې ویډیو د چهار شنبه ورځې نا وخت په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ویلي په افغانستان کې د جنونو د زده کړو کلتور بهرنه دی او دا د امان الله خان او ظاهر شاه لو وختونو افغانستان ته راوړل شوی
لیکن دا امان الله خان هغه څو کړه لاري پر غربیانو پر کافرانو باندې یو ډیر زیاتې ګټه پر مولا راوړل چې شذوې په کورو کې ناشې دي شذوې مکتبو ته نزي امداغه د عیاشي او د پهاشي نسخه راوړې غوښتل چې افغانستان کې عملي
ازادي رادیو هڅه وکړه چې دغه ویډیو دقیقه نیټه پیدا کړي خو د طالبانو د لوړز د کړو وزیر ویان احمد تقی په خپل ټویټر لیکلی چې دا ویډیو په خانه ده نو موړي ویلي دا ویډیو د هغه محل ده چې ندا محمد ندیم د کابل والی و له دې سره خو کې د افغانستان د خزل لپاره د امریکا ځنګړی استازي رینامري وي د ازبکستان متحده عربی امارات او پاکستان له چارواکو د تونس انډونیزیا او د اسلامي همکاري له سفیرانو سره لیدلی او هغه ټول له دې سره موافق و چې د افغان جونز د کړې ضروری دي هغه لمیری تیر مخم په ټویټ کې لیکلی چې د لیدنې کتنې پروانونه کې له هغه هوادونو سره چې د وګړو اکثریت مسلمانان دي د دوامدار تماسونه و برخه ده لکه لنه چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي 438 ورځې کېږي چې افغان جوړي لښبګم ټولګي پورته خوانځي ته نه پریخودل کېږي کته هم د جنونو د خوانځي د پرانستلو وختنه کېږي خو طالبان په دې اړه تر اوسه حکومت پریکړه نه ده کړې
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو اوکراینی چارواکی وایي چې تر 2000 پورې پوځیان د روسیې د یرغل په ترڅ کې وژل شوي دي. بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی اټکل کړی چې څه باندې 100,000 روسی سرتیري تر اوسه پورې د اوکراین په جګړه کې وژل شوي یا هم ټپیان شوي دي. نور لیسمت څاروان.
د اوکراین د ولسمشر سلاکار میخایلو پودولیاک ویلی چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل تر اوسه پورې له 10,000 تر 12,000 اوکراینی پوځیان وژل شوي دي. ښاغلی پودولیاک تیره شپه د اوکراین یوه تلویزیوني چینل ته وویل د اوکراین د لوی درستیز والی رسمي اټکلونه ښیي چې د 10,000 تر 12,500 یا 14,000 پورې کسان وژل شوي دي. دغه اوکراینی چارواکی په وینا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی به د مرژوبلو رسمي شمیرې په مناسب وخت کې اعلان کړي. د روټرز خبري اژانس ته راپور له مخې داسې ښکاري چې دا څرګندونې د اګست له وروستیو راپه دیخوا د وژل شویو اوکراینی پوځیانو لومړنۍ اټکلي شمیره ده. په هغه وخت کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو قماندان ویلي و چې د روسیې له لوري پر اوکراین د یرغل په ترڅ کې نږدې 9,000 اوکراینی پوځیان وژل شوي دي. د اوکراین د ولسمشر د سلاکار په خبره د پوځ د ټپي شویو سرتیرو شمیر تر وژل شویو هغو ډیر دی. کله چې د جون په میاشت کې روسي پوځیانو د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک سیمې د پوره نیولو لپاره جګړه کوله، ښاغلی زیلنسکی ویلي و چې د ورځې له 6 تر 10 اوکراینی پوځیان وژل کیږي او کابو 50 نور ټپیان کیږي. له بلې خوا د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په سپتمبر کې ویلي و چې د فبروري په 14 پر اوکراین د حملې له وخته 15,908 تنه روسي پوځیان وژل شوي دي. خود امریکا د پوز لوی درستیز جنرال مارک میلی اټکل کړی و چې څه باندې 100,000 روسی سرتیری تر اوسه پورې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. ګومان کیږي چې هم روسیا او هم اوکراین خپل ځواکونه ته د اوشتو مرشوبلو شمیر لشي چې د ځواکونو روحیه خراب نشي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونې دی برخې ته شرغلاست. په پیل کې ملالی بشیر څخه ورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونې کې د افغانستان په اړه څرغلی
ګالب څېړنیزې خپرونې د خپل یوه تحقیق پر اساس د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. طالبانو افغانان په اقتصادي تباهۍ لاهو کړي. د مقالې په لومړیو کې لولو له هغه راهیسې چې طالبان د 2021 کال په اګست میاشت کې واک ته ورسېدل، د افغانستان اقتصاد په چټکۍ سره رکود کړی چې دا د خوراکي توکو د نه خوندیتوب او د کورنیو عوایدو د کمښت لامل سوی دی. په مقاله کې راغلي سربیره پر دې چې بیې په چټکۍ سره لوړې سوي، د بیو لوړوالی د خلکو د عاید ارزښت هم کم کړی او نور یې له محرومیت سره مخامخ کړي دي. په مقاله کې د تیر یو کال پر مهال د غالب څېړنو ته په اشاره په دې مقاله کې راغلی چې په اوسنی وضعیت کې په هر لسو کې نه افغانان وایي چې د خپل اوسنی عاید ترلاسه کول ورته سخت یا ډیر ستونزمن دي. ورسته راغلی په داسې حال کې چې افغانانو په تیرو 15 کلونو کې له اقتصادي وضعیت سره د پام وړ مبارزه کړې، 81% افغانان چې اوس مهال خپل وضعیت خورا ستونزمن ګڼي یو بې سارې شمیر دی او دا د 2021 کال پر تله 14% زیاتوالی شي. فارن پالیسی خبرونی بیا له طالب چارواکو سره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې د چارواکو راتلونکي غونډې ته کتلې دي. په دې مقاله کې راغلي ټاکل سوی ده د دسمبر په 15 د ملګرو ملتونو استازي په کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره وویني. د لیکوالي په وینا هغه چارواکي چې پر سر یې له تروریزم سره د تړاو په خاطر جایزې اعلان سوي دي. په دې مقاله کې راغلي چې دا کتنې طالبانو ته یو فرصت په لاس ورکوي چې په داسې موضوعاتو خبرې وکړي لکه د خلکو مړول، د اقتصاد سمول او د کوچنیانو لوستي کول. خو د لیکوالي په باور طالبان د مخکنی حکومت پرتله د افغانستان په مدیریت کې زیات ناپوه دي. اقتصاد رکود کړی، بانکونه بحراني دي او هر خوا لوږه خپره ده. د فارن پالیسی په دې مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې طالبان د خلکو په کالو پورې پکو دي، افغانان له یو پراخ او ستونزمن ژمي سره لاس او ګریوان دي او له طالبانو هیڅ مرسته نه ورسیږي. ورست راغلی په کندهار کې به د یوناما استازي د طالبانو د علما شورا لغړو سره وویني. په مقاله کې د افغان سیاسي او امنیتی سرچینو له قوله ویل سوی چې د طالبانو مشر هبت الله اخونزاده د یوناما استازي یادی غونډه تور غشت دي. ویسټرن خبرونه د افغانستان د کرکټ ټیم په اړه په یو مقاله کې لیکلي، افغان لوبغاړی ابراهیم زدران د اتلولۍ لور ته روان دی. په مقاله کې راغلی چې افغان کرکټ ډله تر ډیره د توپ اچولو په برخه کې قوي ګڼل کېده، خو اوس داسې ښکاري چې دا دریځ مخ پر بدلېدو دی، ځکه د ابراهیم زدران غوندې ځوانان خورا په چټکۍ پر مخ روان دي. د تیرې چهارشنبې په ورځ شل کلن زدران له سریلانکا سره په سیالۍ کې پراخه لاسته راوړنه درلوده. وروسته راغلی چې افغانستان د سیالیو پر مهال د یوه قوي ټیم په توګه مطرح سو، او د رحمت الله ګربز لوبه هم د ستایلو وړ ده. افغانستان هغه لوبه وګټله، او د مقالې د لیکوال په باور که ابراهیم وضعیت ته سم پام نه وای کړی، د لوبې ګټل اسانه نه و.
طالبانو افغانستان کې پر اف ام سپو د ازادي راډیو د خبرونو مخه نیولې ده. د خبریالانو او رسنیو د ملاتړو ادارو ترڅنګ د ازادي راډیو مشرانو د طالبانو د اقدام غندلې.
طالبانو په افغانستان کې د ازادي اروپا ازادي راډیو د اف ام او ام سپی بندي کړې دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای پرون پنځشنبه د دې اقدام په اړه وویل، ازادي په لسګونو میلیونو افغانانو ته د شاهرک حیثیت لري، نو د طالبانو دا پریکړه دوی ټول غمجنوي. جیمی فلای زیاته کړه، ازادي راډیو به خپل ایډیټوریل اصول د طالبانو د غوښتنو مطابق بدل نه کړي. د تجربې لمخې پوهیږي چې د ازادي اوریدونکي د دې راډیو د موندلو لپاره ډېرې هڅې کوي. د حقیقت مخه څوک په بشپړه توګه نشي نیولی. د طالبانو د افریقا د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ ادارو هم خلکو ته د آزادو معلوماتو د رسیدو په لاره کې خنډ بللې، او د طالبانو یې غوښتي چې په خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان او د افغانستان د خبریالانو مرکز په جلا جلا اعلامیو کې په افغانستان کې د ازادي راډیو او امریکا ژغ د اف ام نشریاتو د بندیدو په اړه د طالبانو پر پریکړې اندېښنه ښولې، او هغه د نړیوالو رسنیو د خبرونو مخنیوي په آزاد ډول د معلوماتو د رسیدو خنډ او د بیان د ازادۍ تربتول بللې دي. جیمی فلای وی له څو لسیزو راهیسې د ازادي اروپا ازادي راډیو افغان څنګه چې په سیمه کې په ازادي مشهوره ده، د افغانانو د ورځني ژوند یوه مهمه برخه ګرځېدلې ده. معمولا په عامه ځایونو کې له بازار نیولې تر ټکسي پورې هر ځای اوریدل کیږي. په یو تازه سروې کې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د نړیوالو رسنیو ادارې ترسره کړې ده، د افغانستان شپوش پیته سلنه لویان هر اونۍ د ازادي راډیو له محتوا څخه استفاده کوي. د طالبانو له لوري پر ډیرو فشارونو سربیره ازادي راډیو هغه پیښې په جرأت راخلي چې د دولتي رسنیو له لوري مخنیول شوې وي. ازادي راډیو تر ټولو زیان منونکو شذو جنو د تشدد قربانیانو او ځوانانو ته یو بستر چمتو کړی دی چې خپل تجربې پکې له نورو سره شریک کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالو نشریاتو اجرایی رئیس اماندا بینت د طالبانو د اقدام په خبرګون کې په خپل بیان کې ویلي چې لدې پریکړش کاری چې طالبان د بی سانسور معلوماتو لترلاسه کولو افغانان راګرځوي. د همدار اسویلی د افغانستان خلک حق لري چې پر ټولو حقایق او من جمله حقوق معلوماتو چې طالبان هیل لري د مطبوعاتو پر ازادۍ په دې ډول ښکارا بيدی سانسور کې پوي شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای ویلی چې د ازادي اروپا ازادي راډیو به له هیواد څخه بهر خبرونه کوي، او د نورو فارمټونو په مټبه د هڅو ته دوام ورکړي چې خپل خاص اوریدونکو ته ورسی شي.
د کرکټ ملي لوبډلې د وی تاریخي لوبلړۍ د غټولو چانس لاله سوار کړ، خو ډيري لاستراوړنې پکې درلودې. دا هم په ډېره تفصيل.
سریلانکا په لومړي ځل په ورځنیو سیالیو کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې کوربتوب وکړ. دغه سیالۍ د کرکټ نړیوال شورا د سوپر لیگ سیالۍ وي. لومړی لوب افغان لوبډلې د شپېتو منډو په توپیر وګټله. دویمه د باران لامل به پایلې پایته ورسېده، خو دریمه لوبه چې فکر کېده افغان لوبډله به وګټي، په اخره کې سریلانکا په څلورو وکټو پکې بری ترلاسه کړ. دغه لوبلړۍ د افغان لوبډلې لپاره لدی عمل ارزښمنه و چې د یوې بریا او یو مساوي لاملې 15 نمرې ترلاسه او د 2023 زیږدیز کال نړیوال جام کې خپل ځای پوخ کړ. دغه نړیوال جام چې په هندستان هیواد کې د 10 لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي، د کرکټ نړیوال شورا له لوري د 13 لوبډلو ترمنځ د سوپر لیگ سیالۍ ورته لتیر یو کال رئیس پیل شوی دی او لا هم دوام لري. په دې سیالیو کې په ځانګړي ډول د افغان لوبډلې پایلیس توپ وهونکي ابراهیم زدران 2 سلیزې ترلاسه کړې چې د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. زدران په لومړۍ لوبه کې 106، په دویمه کې 10 او په وروستۍ لوبه کې 102 تاریخي منډې جوړې کړې. بل لور ته د کرکټ یو شمیر څارونکي بیا په دې اند دي چې افغان لوبډلې کولای شول دغه تاریخي لوبلړۍ وګټي، خو د ناسمو پریکړو او منظم لوبیز پلان نشتوالی په وروستۍ لوبه کې د ماتې لامل شو. افغان لوبډلې په وروستۍ لوبه کې سریلانکا ته د 314 پوندو هدف ورکړی او چې د کرکټ څارونکو په وینا له افغان توپ اچونکو پوره کول ستونزمن کارو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی آل راونډر لوبغاړي استګول عابد په خپل سرګندونو کې ازادي رادیو ته ویلي دي، که څه هم د افغان لوبډلې لپاره لاسترونو ډکه لوبلړۍ و خو په اسانۍ ورسته لوبه لاس ورکړه.
د افغانستان سکواډ چې دا همیشه چې جوړیږي زمونږ د پاس بالینګ ډپارټمنټ چې دا همیشه له نظره غورځول شوی وي. لوبه په ټوله کې د غلط سلیکشن له وجې نه وبدل شوله. که چېرته موږ سره په لوبډله کې د لکنوال په ځای باندې یو ښه سپیشلسټ پاس بالر چې هغه سره هغه د نوي کرکټ یعنې کرکټ مارته ویل چې ډېر ماډرن شوی، د پاس بالران دومره هوښیار دي چې هغوی سره هغه یارکر سپیشلسټ یا هغوی سره سلوور یا هغوی سره آف کټر او لیگ کټر او یعنې د بالنګ چې هغه دومره وریشنې چې دي هغه یو پاس بالر سره یو هغه داسې وخت انتهایي ضروري.
د خاغلی عابد په خبره شي لوبډله کې د یو چټک توپ اچونکي کمی محسوسېده او لامدې عمل افغان لوبډلې دغه لوبه هم وبایلله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بل پخوانی لوبغاړی اوسنی روزونکی دولت خان احمدزی بیا وایي چې د لوبغاړو په غوره کولو کې هر وخت دقت شوی دی، خو د ده په ټکو چې هیڅکله هم د لوبډلې د منظم تیاری لپاره ادارې کوم پلان نه درلود.
جوړښت باندې همیشه کوشش شوی خو یو شی چې د ډیرو کلونو نه تر ډیره وخته پورې په دې باندې کار نه کیږي چې هغه ګوډ پریپریشن ده. چې دا یو کمزوري دوی په کلونو له ځان سره ګرځي، دا ولې نه نوټ کیږي، په دې باندې کار ولې نه کیږي. ډیر ښه لوبغاړي چې وی ګورو فیلډینګ یې ځای پی که بیټسمین وي.
سریلانکا لوبډلې د وروستۍ لوبې په وروستیو دوه اورونو کې له ګلبدین نایب او فضل حق فاروقي څخه 9 منډې په 10 توپونو ترلاسه او لوبلړۍ برابر شوه. د یادونې ده چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په خپلو ټولنیزو صفو خبر خپور کړی و چې په متحده عربي اماراتو کې د 40 لوبغاړو لپاره د دې سیالیو لپاره منظم چمتووالی هم ترسره کړی و.
تاسو له پیغامونو
بلی. السلام علیکم. کله شیرزادی مدنی ګرهر ما زما سره کته هم د یو میاشنا یا د څه وخت نه مخکې زه ویره و چې د دادای راډیو مشورات به کته کیږي، ځکه چې هغوی ټول په حقایقو باندې خبرې کولې او طالب حکومت کله حقیقتونه اورېدلی شي. نو دا زمونږ یعنی یو همدا ازادي وه چې موږ ته راپاتې وو. همدا ازادي راډیو زمونږ لپاره زمونږ ازادي وه. موږ هغې نه خپل غږ ویستل، موږ هغې نه نړیوال خبرول، خو لیدا هم بند شوله. په دې هیله چې ډېر ځرې مشورات پیل شي، ځکه چې موږ دا دوه ورځې ډېر داسې یعنی داسې یو لکه یو څه چې مو راکړي واوسي، ځکه وچ بیخي یعنې قید شوي واوسي. نو هیله لرم چې ډېر ځر دې ازادۍ راډیو له څپونه بېرته د خوږو همکارانو اوازونه واورم او بېرته خلاص شي. زه نه پوهېږم چې طالبان ولې حقیقت نه شي اورېدلی او ټول حقونه د ښځو او هغه بشري حقونه چې کوم څه دي ټول صرف شوي دي په افغانستان کې. حتی یو نفر داسې چې شي هغه وظیفه په خپله خوښه نه شي کولی، د هغه ټلیفون چې کیږي د هغه چې دی شخصي معلومات. نو زه نه پوهېږم چې دوی ولې داسې کوي. موږ اوس لکه بندیان داسې یو. هیله لرم چې زما پیغام نشر شي او ډېر زر باید د خواست کوم طالبانو چې مشرات دي بېرته پیل شي.
السلام علیکم. دا زاده رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. روزانه دغه اوسنۍ کوم نظام چې دی دغه خو په سلو کې 50% خلک کې راځي نه عام چې له دوی سره کار کوي. نو د افغانستان ون ملت ته ناراضه دی او دا ډېر یو پسمنده او بېکاره حکومت دی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي رادیو ته ورجست د دې سره د خبرونی نیمایي ته ورسیدو. دا هم د دې خبرونی مهم خبرونه یو ور بیا. د خبرلانو د خوندیتوب ټولنې یا سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی، د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د رسنیو ځپل بند کړي او د ازادي راډیو او امریکا ژغ آشنا راډیو د اف ام او منځنیو څپو د خپرونو بیا پیل ته اجازه ورکړي. د سی پی جی د آسیایي پروګرام مشر بی الیایی په هغه بیان کې چې پرون خپور سو ویلي، د طالبانو دا اقدام ښیي چې دوی د رسنیو د ازادۍ د تضمین په برخه کې له خپلو ژمنو تر شا سوي دي. کابل پرس کلب وایي چې طالبانو د ازادي راډیو پر خپرونو په بندیز سره یو ځل بیا خپله کمزوري وښوده او ښکاره یې کړه چې دوی په هیڅ ډول د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمنتیا نه لري او په دې برخه کې له استبداد څخه کار اخلي. د رسنیو د ملاتړ د ادارې په یو بیان کې چې بیګانه وخت یې خپور کړ، د طالبانو دا اقدام د بیان د ازادي او بشري قوانینو خلاف کار بللی او ویلي دي چې له ولادت څخه د بیان د ازادي او اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق اخیستل یو جرم دی. د پاکستان حکومت له افغان طالبانو غوښتي چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د تروریستي حملو مخنیوي وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون په یو خبري غونډه کې وویل د پاکستاني طالبانو وروستۍ ادعا چې د کوټې حمله دوی کړې ده، دا ګواښ چې افغانستان به د تروریستانو لپاره په خوندي ځای بدلیږي رامنځته کوي. دا څرګندونې یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې د بلوچستان پلازمینه کوټه کې په یوه چاودنه کې څلور کسان ووژل شول او درویش نور ټپیان شول. د اوکراین جنوبی خرسون شهر پرون پنجشنبه یو ځل بیا د روسیې د پوز په توغندوی حملو کې په نشه سو. د دې شهر پوځي اداره وایي چې په دې حملو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او په شهر کې د برېښنا جریان پرې شوی. د اوکراین پوز د اوکراین په ختیځه جبهه کې بخموت شهر ته نږدې هم پر ځینو ښارونو د توغندویو د حملو خبر ورکړی دی. په اسپانیا کې د بمونو د شنډولو متخصصانو پرون هغه بم شنډ کړ چې په یوه لیک کې دننه په مادرید کې د امریکا سفارت استول شوی وو. دا په تیرو څو ورځو کې په اسپانیا کې جګپوړو چارواکو ته د پوستې په وسیله د بمونو استولو لسمه پیښه وه چې تیره اونۍ صدر اعظم پیدرو سانچیز ته په یوه پوسته کې د بم په استولو سره پیل شوه. دې ته ورته لیکونه د دفاع وزارت، د هوایي ځواک قرارګاه، د وسلو جوړولو یوې فابریکې او د اوکراین سفارت هم استول شوي وو. د اسپانیا دفاع وزیر مارګریتا روبلس پرون له خپل اوکراینی سیال الکسی ریزنیکوف سره په کتنه کې وویل چې دا ګواښونه به دغه هیواد د اوکراین د بریا د اوکراین د برحق دایې له ملاتړ څخه تر شا نه کړي. په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن په ګروپي پړاو کې څلور مسابقې کیږي. د کابل پر وخت د ماښام 9 بجې جنوبي افریقا له پرتګال او غانا له یوراګوای سره مسابقه کوي. د شپې 11:30 بجې بیا سربیا له سویس او کمرون له برازیل سره مسابقه کوي. د جاپان او اسپانیا لوبډلې د تیر شپې په سیالیو کې له بری وروسته د فوټبال نړیوال جام منځلوب ته ووتل. جاپان هسپانیا ته د یو پوړاندې په دوو ماتې ورکړه او له دې سره هم مهاله جرمني له کوستاریکا څخه د دوو پوړاندې په څلورو ګولونو لوبه وګټله.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. تایراید د غاړې یا مری دننه یو غوده ده چې اختلال عام دی او انسان د بیلابیلو روغتیایي ستونزو سره مخامخوي. د تایراید غوده یو عامه ناروغي جاغور ده چې تر ډیره په ښځو کې تر سترګو کیږي. تایراید د انسان په وجود کې څه دنده لري؟ د تایراید غوده عام او مشهور اختلالات یا ستونزې کومې دي؟ د تایراید غدې د اختلال لاملونه او نښې نښانې څه دي؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې نن پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمدزی. ډاکټر صاحب سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشه راځي پیل بل تاسو کو دغه د تایراید غده څنګه اوریدونکو ته ورپیژنئ؟
لودین صاحب ډیره مننه. زه هم خپل وار سره تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته خپل طرفه نیکه هلې سلامونه و احترامات وړاندې کوم. تایراید غده چې د عامو خلکو په مابین کې دغه د جاغور غده ده، د بیماری په قدامي برخه کې موقعیت لري. 14 ګرام وزن لري. دا دوه لوبه لري چې په ښي او چپ طرف کې دي او د دې اصل نه اساسي وظیفه په بدن کې د ټولو کیمیاوي تعاملاتو ترتیب او تنظیم ده. نو کله چې د دې غدي هغه فعالیت نارمل حالت څخه زیات شي نو بیا یو نو مرض ورکوي چې غته په تبابت کې تایرو توکسیکوزیس یا هایپر تایرویډیزم وایي. چې دغه مرض په خزو کې نسبت ونرانو ته ډیر زیات دل کیږي. هغه عمده نښې او علامې چې د دې مرض د مریض په نسبت باندې رامنځته کیږي، اول دا ده چې مریض به ډیره زیاته خوله کوي، مریض به د حرارت په مقابل کې تحمل نه لري، مریض به اکثرو حالاتو کې وزن د لاسه ورکوي، په بعض حالاتو کې به وزن اخلي، مریض به ډیر زیات عصبانیت به ورته پیدا کیږي، د زړه ټکان به ورته پیدا کیږي، د کوم امتیاز به زر زر جي، او په ښځو کې به دغه میاشتنی مریضي غیر منظم کیږي. که چیرته د یو چا په نیز باندې دغسې یو کلینیک یا لوحه موجوده وي او د دې لوحې په څنګ کې هغه معنی چې د دې غدې د اصل تشخیص په خاطر باندې په تبابت کې موجودې هغه معایناتو ابنارملټي هم موجوده وي، نو دې حالت ته بیا دغه د جاغور ناروغي ویل کیږي. ځکه د دې ناروغي دغه کلینیک اکثرا یو سلسله نور حالتونه دي، نور امراض دي دغه سره شباهت لري. مثلا که چیرته یو څوک رواني مشکل ولري، پر رواني مشکلاتو کې هم همدغه سي عصبانيات، جګرخونی، د وجود ګرموالی، خوله، د زړه ټکان هم موجود وي، یا دا چې مثلا یو زنانه چې حمل ولري د حمل سره، یا دا چې یو څوک دی جګر په حاد او مزمن التهاب باندې مصاب وي، په اچ ای وی باندې مصاب وي، نو په دغه ټول حالاتو کې یا ټول هغه امراض چې په هغه کې د بدن میتابولیزم پورته ځي لکه شدید کم خونی، یا مثلا نور اندوکراینولوژیک افات لکه اکرومیګالی، پیکروموسایټوما، میاستینا گریویس، یو سلسله نور امراض په دغه ټول سره باید د تفکیک وشي. تفکیک د کلینیک جمع معایناتو پر اساس باندې کیږي. خو چې کله دغه ناروغي د یو چا په نیز باندې پیدا سوله، تشخیص وله، نو په دې صورت کې هغه اساسي علتونه چې د دې ناروغي سبب کیږي هغه ته باید ډاکټر متوجه وکړي. اصل د تبابه دا ده چې د یو مرض هغه اساسي علت باید پیدا شي تر څو چې هغه علت له منځه لاړ شي او دغه مرض بیا په اساسي او فنډمنټل ډول سره بیا له منځه ځي. هغه اساسي علتونه چې دغه مرض دغه علتو د وژن رامنځته کیږي، نو په هغه علتو باندې هم خبرې وکړو. بیا به دغه وروسته لودین صاحب نو زه تاسو پوښتنو ته ان شاء الله جواب درکوم.
تاسو ویل چې دغه د تایراید غده 14 ګرامه وزن لري او یو شمیر کیمیاوي تعاملات په وجود کې مخ طبيعي ساده ویلې سو چې مثلا آیا مثلا مری چې دا د انسان کله ناکله د هاضمي سیستم سره کار تمرسته کوي باید محافظت وسی دغه د تایراید غده هم د هضم یا د هاضمي سیستم سره اړیکه لري او کنا د وینې ترشحات کوي یا د وینې سره کومک کوي.
لودین صاحب دغه نقطه ته زرات للمه دغه د تایراید غده د چې د مری د پاسه قرار لري یو شکل دا د جاغور چې هغه ته ټاکټیک ملټي نډولر ګایډ وروي چې هغه کې په خپل د غده ډیر زیات غټیږي د مخ خواته او شاخ خواته د کومه مجرا چې کومه د هضمي سیستم او د تنفسي سیستم دواړه مجرا باندې فشار واردوي، نو په هغه صورت کې هم د غذایی موادو په تیرېدو کې مشکلات رامنځته کوي، هم تنفسي مشکلات رامنځته کولای شي. دغه ټول شیان دې په اساسي علتونو کې تشریکیږي. هغه اساسي علتونه چې یو څوک جاغور ته ځي، اول بعضي وایرسونه دي، بعضي بکتریاوي دي چې په خپل د طرق تنفسي اولوي افات انتانی امراض چې په خپل دي غدي د التهاب سبب کیږي، نو په نتیجه کې دغه جاغور رامنځته کوي. بعضي دوايان دي چې هغه دوايان هم په خپل دي جاغور سبب کیږي. په خځو کې دغه حاملګي یا پرګننسي په خپل د دې یو بل مین کاز ده، ځکه چې کله یو خور یا مور حمل واخلي نو په حمل د دې په دې صورت کې دی په وجود کې بعضي هورموني تغیرات رامنځته کیږي. یو هورمون چې غته هیومن کرونیک گونادوټروپین هورمون وایي د حمل په جریان کې د خځو په نسبت باندې دی لیول 4 ته ځي. د همدغه هورمون هغه اخیزه یا هغه ریسپټورونه چې په خپل دغه دی غدي په دغه په غشا کې قرار لري د سر وسديګي په نتیجه کې د غده تنبیکوي او د غدي فعالیت یا وظیفه زیاتیږي، او په نتیجه کې هغه هورمونونه چې د غده جوړوي چې غته T3 او T4 وایي د غو لیول زیاتیږي، او TSH یو بل هورمون ده د غو لیول بیا په بدن کې کمیږي. همدارنګه گریوس ډیزیز چې اوټو ایمیون اپاتا آیودین کموالی او زیاتوالی، نو بعضی مختلف نور د واګانې دي چې هغه هم د دې غدي د فعالیت زیاتوالي او په نتیجه کې د جاغور د ناروغي سبب رامنځته کوي.
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سیډیر مننه راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. اوریدونکو هم منتظر دي، دوی به هم پوښتنې لري. مهرباني وکړئ ستړي مشي. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
جناب لیدین صاحب سلامونه تاسو ته د افغانستان عزتمن ولست وړاندې کوم. یو خاص سلام کوم احمدی صاحب ته.
مهرباني وکړئ.
فضل هادی وردګ یم د وردګ را.
مهرباني وکړئ وردګ صاحب.
جناب لیدین صاحب د احمدی صاحب نوم دغه پښتنه د مونږه یو دوست په کورنۍ کې د دو سن با شپږ وشتو کلو وی مدته یو کول کی چې یو مشکل ورته پیدا شو وای دی دغه استونی طرف یې پرسو پیدا کړای دی او نپاستنګي ورته پیدا شوې د پرسوب سره په عین شکل باندې چې کله پرسوب پیدا شو د نپاستنګین پیدا شو لا نو د د خلنو چېږي او د لاسو په لرزه ورته پیدا شوې او د زړه تکون ورته پیدا شوې او د پرسوب ډیر دی د استونی دلته د موږ شو تم په لرو پرتو سیمو کې دی دلته هم ځنه ډاکټرونو سره مشورې پکړې دي او دا سه مثبت خبر چانه درته کړي نه مثبت دوا راکل شوې د احمدی صاحب نوم وختن او سوال دغه دي چې د دوه سره تو کو دغه هم دغه د موږ مریض هم پم دغه جاغور به مریضای باندې اخته بیا او کدا کوم بل مرض دی یا کومه بل ناروغي ده دا مې و پښتنه و د احمدی صاحب نه
ډیره مننه سلامات اوسې وردک څه فکر کوم پښتنه واځي و ډیره ښه تشریح واتمن به ډاکټر صاحب ته خپل ملاحظه او ځوابونه وایي سلامات اوسې کور ودان بل اوریدونکو ته ورزو مې ربانی وکي سړی مشي ازادي رادیو د روغتیا د
شمول سلامونه قبول کړه سلام علیکم سلامونه تاسو وړاندې کوم تاسو ملمت
وعلیکم سلام پښتون صاحب سړی مشي مې ربانی
خیر وشه مزي ساته ډیر سلامونه وړاندې کوم ما سلامونه دې قبول کړي تاسو ملمت سیم پښتنه ده د دې جاغور په اړه کې به خبره کړي دغه جاغور په ماشومانو کې هم پیدا کیږي کله پیدا کیږي په کم سن کې ډیر پیدا کیږي او بل خبره مې دار ده د کم خونی خبره وکړه آیا دغه د لوین د وینې لوړ فشار یا پردن شکر یا د وینې چربي دا هم د جاغور په مرض کې مرسته کولای شي کنه شي کولای او پښتنه مې دار چې دغه د جاغور مریضي کله شي تداوی ونی شي نورې کمې مریضي زیږولای شي
کور ودان ډیره ډیره مننه قاری صاحب پښتون سلامت اوسې ډاکټر صاحب احمد زی حتمان ستاسو پښتنه لیکل دا ورسره درته جواب درکې خورازی چې بلوریدون کې تورسو منتظر دی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند سمونی پروګرام اوري
السلام علیکم چې تبالا دې راغلو جوړ دې در بخیر خیراتی
ډیره ډیره مننه سلامت اوسې اسک زای سپ ستړي مشه
مننه جوړ ستې دې چې خوښه چاره کوي دا ډاکټر ستې دې السلام علیکم دا د جاغور مریضونو په اړه زه خپل نظر شریکو چې ما یو زی دی کنه نو ډاکټر صاحب وویل چې مثلا دا اکثر خو زنان پیدا کیږي نو دا مثلا که درته وان تقریبا د دوه کارو چې دا مریض کی پیدا سول په غش کې متاسفه نه چې مثلا په کندار کې بیا مشکره چې مون خواته واړوي هغه ډاکټر یو کیسه ته دوا راکنه ول دا په کچیر دغه ټیجی مثلا چې غټیږي او دا وسره غټیږي اما شیم غټیږي کنه چې واده کوي ورپورتونه غټیږي او کني یو کیسه ته دوا راکنه مثلا دا نه عملیات وړي نه شغل نه بد غړي خو مشته ډیر زور د عملیات خو عملیات به وکړي د لیزر عملیات ما یا دا غږ نه پیدا ستونه پرسه دي کنه
کاستونه پرسه دي
هو ودا جا اور مریض چې دی یادی هغه دا کومه ټیسټونه شین تر اوسه مصرف پاتې کنه نو بیا یو کس ته ور کول دا اوسه مې رقم پر سیو مثلا چې واخی چې درس وایي مثلا یا خمه به کوی مشمه سره جنجال چې جالي نو دا غځای پر سیو هغه به وبدږي شي
ښه اته ځای سي تاسو په لیکه کې پات سي زبر ډاکټر صاحب نه پښتنه وکم ممکن چې پښتنه ولري تاسو نه ځکه دا مسله لګزره فکر کوم تشریح ته اړتیا لري ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو لا ځای سي نه پښتنه لري ماشوم وایي ستونه پر سیږي او دوه کلاند
تاسو ځای سي زما سلامونه قبول کا مننه جوړ وسې اساس زه فردا چې تاسو وي دوه کلنۍ کې دغه یو مشکل ورته پیدا شوی وو بیتللی وي نو سپیلن تاسو وي تو کلم دا او دغه چې ستونه پړسیږي د دې پڅنګ کې نور د وجود ګرموالی خولا د زړه ټکان او زیاته ګرمي کېدل غوسه د شته شو خو اوس د پنځ باندې نه موجوده څومره وخت ولاړ
ولکه د توان چې ډاکټر صاحب دا یو ستوند لري چې مثلا ماشمه چې بده د اوس اند کابل یخ دی یخ دی او تاسو مامیر بیا په غمان منځ کې دا اگر مثلا په دوه دوه ورځو کوم پلی کې بده دی په یو کوم پلی کې بده یو کوم پلی نه ځنه ورځوي د شپې پر اکشن په وار وایم پټ کړی دی چاله کړم وایز ما ګرمي کیږي اوس نو کله توان چې دا تو کار دی
زه خو به ټکان نه کوي
چې زه زه تا کنه کې یا چې مثلا یو څه وګورې په داسې کې بازي کې یا ولات یا یو ځای دی هغه خولې پر لاسر خولې مزيات دی نور کوم شي نه کوي
خلام ډیره کې وجود هم ګرمي د ګرمي تحمل هم نه لري بس سیر وسو کلند اوس پیرند لپاره وسو کلند
اته کلان
اوس برابر وکړه پر دې اته کلند اوس اته کلند ترسیر
بخیر
شه، بس څنګه سی غوښه سلامت سی کور مو ودان ډیره مننه اوریدونکو چې اړی کني سی روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري بل اوریدونکو بر وخت
مې باندې
رادیو غږ موچټ کوي خبري وکي.
السلام علیکم محترم اسد الله لوجین صاحب.
علیکم سلام مهرباني زرملوال صاحب.
سلامونه او نه کې هلی تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته وړاندې کوم چې ما د ډاکټر صاحب نه دا پښتنه ده چې دا جاغور یا په موږ په جاي کې خو غلط نه سم د غمبرې هم ورته وایي دې مرسته نو د ما پښتن د ډاکټر صاحب نه دا چې دا مرز مطلب د هر موسم کې یي کوم مثلا د ګرمي یا یخ پورې تړاو لري یو خبره ده دا او لدينا علاوه بعض د مرغېړي ورته وایي مثلا د چا په دغه ماتو کې د چا مثلا په دغه څنګهونه د لاندې درته د شغوتي هغه هم دغه شی دی او څنګه په دې باره کې کوم څه یو لاند معلومات راکې یو نه وي مننه له وخت راکورونه.
سلامات اوسې کور ودان. یو بل اوریدونکو کې راخلو بیا راځو ډاکټر سپته مهرباني وکي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو ناوړي.
زما پوښتنه دا ده چې آیا د عمل یعنی جاغور عملیات کولې څنګه دي چې عملیات شي یا نه؟
سلامات اوسې اوریدونکو چې اړیکې مو ونی ولې یو شی با صبر وکي چې ډاکټر سپته دغه پوښتنه جواب کی بیا به تاسو بیرته اړیکې ونی سي. ډاکټر سپته راځي چې د ورداک سپ د پوښتنې پایل کو د ویل چې یو دوست چې شپږشت کال عمر لري ستونه پرسوب لري نفس تنګي هم ورته پیدا شوی تاسو اتمن پوښتنه اوریدلې څو وایي ورداک سپته
طبابت کې یو بل د هر مرز انوان لاندې یو بل انوان هم ده چې تشخیص تفریقی یعنی ټول هغه مرزونه چې دیو بل سره مشابه لوه یا کلینیکي اراضو علایم لري هغه باید یو بل سره تفکیک شي. د دې امراضو تفکیک په معنا ته باندې کیږي مثلا دا چې د دوست شپږ کلن د ستونه التهاب لري نفسنګي هم لري نو په جاغور کې لکه مخ چې ما ورته اشاره وکوله چې چیرته یو څوک جاغور لري د جاغور کلینیک داسې ده چې دغه د ستونه د پړسو په څنګ کې به مریض تبا خلا هم پیدا کیږي مریض تبا د زټکان هم پیدا کیږي مریض تبا وساسبانیت هم پیدا کیږي مریض به د ګرمۍ په مقابل کې هیڅ تحمل نه لري په زنانه و کې به د میاشتنې مریضي غیر منظمه کیږي حتی بعض حالاتو کې توقف کوي نو دا د کوم امتیاز تبا ډیر زیات دی وزن بدلا سور کوي کچیر ته د دې پړسوب او د نفسنګي پرسان کې دا څه هم موجود وي نو دا بیا زیات احتمال لري چې دا جاغور تکلیف ولري نو باید ورته معاینات وشي چې د اساسي معاینه ټیپټي دی یعنی تایرایډ فنکشن ټیسټ پاره کې باید د دې کلینیک په څنګ کې هغه ټی 3 ټی 4 او ټی اس اچ معلوم شي کچیر دا ناروغي وي او دغه کلینیک وي نو مرز تشخیص واځي کیږي او دغه هغه تداوی ختیسر هم معلومیږي خو کچیر دا شي نه وي په نور کچیر ته بیا د تروخه تنفسي په مجرا کې مشکل وي کله چې د تروخه تنفسي مجرا تضایق یا تنګوالی رامنځته شي او یا دا چې مثلا پښتونی کې د کومبل افات دی وجنه د تروخه تنفسي په مجرا باندې فشار واري شي نو آلته دغه تبادله د غازاتو په صورت نه نيسي هم په دې صورت کې مریض نه پسنګي پیدا کیږي مریض ستړیا هم پیدا کیږي او نور ټول هغه امراض چې هغه د تروخه تنفسي دي مریض وي د غټور سره باید یو بل سره تفکیک وشي نو زما ورته توصیه ده چې د دې دوه اراضو په څنګ کې چې دا کوم اراض ځای لري دا د جاغور ناروغي ته نه پاتې کیږي دا ممکن کوم بل ناروغي خصوصا د تروخ تنفسي کوم بل ناروغي وي دا د جاغور ناروغي نه ده ځکه د جاغور په ناروغي کې دا کوم شانت مشي اشاره وکوله دا د مریض په نسبت باندې موجود نه دي
او ډاکټر صاحب دغه ټی اف ټی معاینات چې تاسو ورته اشاره وکړه ممکن ارتیا وی چې څو کې وکي دا څه ډول معاینات دي په مختلې دي او کنه د افغانستان په ولایتونو کې هم کېدای شي دغه معاینات وسی
لودین صاحب دا خوشبختانه اوس د افغانستان په هر ځای کې کیږي د خپل کې چې د تایرایډ معنی ده اف معنی فنکشن ده او ټی معنی ټیسټ یعنی د تایرایډ د غدې وظیفوي ټیسټ دا په وینه کې کیږي د دې معنی نتیجه چې کومه ده هغه معلومیږي هغه نتیجه چې دا بیا هغه درې نوو هورمونونه دي چې ټی 3 ده ټی 4 ده او ټی اس ده د دې هارمونو تغیرات بیا په دې باندې دلالت کوي چې دا د غدې د فعالیت زیاتوالی کوي که کموالی کوي خوشحال پیدا وي چې دغه کلینیکي اراض ولایم هم ورسره موجود وي خوشبختانه د افغانستان په هر ځای کې اوس دغه معاینات کیږي
خادر که پښتون سه پښتنه درلو د وای جاغور یا دغه د تایرایډ غدا په کوم عمر کې ډیره زیانګال کیږي یعنی لستون سره مخامخ کیږي او بل د وینې غوړ یا د زیګر غوړ وای تاثیر کوي پې کنه
پښتون سایت زه هم خپل سلامونه نیک هیل او احترامات وړاندې کوم. د جاغور ناروغي اکثرا دغه د شل کلنی او د څلوېښت کلنی په منځ کې په دغه عمر کې معمولا رامنځته کیږي، او په ښځو کې نسبت د جنس په لحاظ باندې په ښځو کې نسبت وندرانو ته دغه ناروغي زیاته رامنځته کیږي، او د وینې غوړ یا کم خونی دې سره کوم کار نه لري. خو برعکس که چیرته څوک جاغور ته لاړ شي، جاغور بیا د کم خونی سبب کېدلی شي، او هغه جنجالونه یا اختلاطات یا هغه مشکلات چې په خپله د جاغور د ناروغي د وجې نه رامنځته کیږي، اول دا ده چې د اډوکو دغه د اډوکو ضعیفوالی ورکوي، ځکه په دې صورت کې په دې ناروغي کې په وینه کې د کلسیم لیوه ډیره پورته ځي، خو په اډوکو باندې د کلسیم نسبېدل خرابیږي، په اډوکو کې کلسیم کمیږي، نو د اډوکو ضعیفوالی ورکوي. او همدارنګه په نرانو کې دغه د جنسي قوې د ضعیفوالي سبب کیږي، د زړه د عدم کفایې سبب کیږي، د زړه د حرکاتو د غیر منظموالي سبب کیږي، او همدارنګه دغه ناروغي په ښځو کې هم د اقامت سبب کیږي، ځکه د هغوی په نسبت باندې د میاشتني مریضي د توقف یا د غیر منظموالي سبب کیږي. او دوه حالتونه نور دي چې هغه ته تایرایډ سټورم وایي، یعنی بعض حالاتو کې چې په داخل د غده کې چې په حاد شکل باندې هغه هورمونونه چې په داخل د غده کې موجود دي په ذخیروي شکل باندې هغه په زیات اندازه سره دوران ته ریلیز شي، یا مثلا وینې ته لاره پیدا کړي، د دې لول فوق العاده په کم وخت کې پورته شي، د ته تایرایډ سټورم وایي. دغه ورکوي ځینې نور مشکلات چې په خپل داد یم دغه غدي اختلاطات یا مشکلات چې په ناروغانو کې رامنځته کیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، اڅکزي صاحب پښتنه درلو د خپل زوی پاړه چې په خوا د وکلن ورته ستونزه پیدا و شو خوا ته کلن دی، څه وایي اڅکزي صاحب ته؟
اڅکزي صاحب زما دا توصیه ده دا چې د دغه زوی د وکلنی نوروس دا یو مشکل ده، بیا ورته ډاکټر صاحبانو بویل د کوټه ته بولی دا چې دا د جاغور ناروغي ده. دا لودین صاحب ټول امراض په تبابت کې کلینیک جمع معایناتو پر اساس باندې نهایي تشخیص ته ډاکټر رسیږي. دا چې کچیرته د دوه پزوی په نس باندې هم لکه د چې ویلې چې زیات په کمپل باندې ځان نه پټوي، په دې معنی چې د حرارت مقابل کې تحمل نه لري، او همدارنګه د مریضان اکثره د سي زیات غوسه کیږي او خلا کوي، زړه یې ټکان کوي. کدا شیان سره موجود وي نو بیا هم هغه معنات چې ورته وسی د معناتو په څنګه دغه څه موجود وي، نو واضح خبره ده چې دغه د جاغور ناروغي ده. د جاغور ناروغي په هر څه نو سال کې رامنځته کېدلی شي، په ماشومانو کې هم راتللی شي، په کوهنسالانو کې هم رامنځته کېدلی شي، خو زیات په سدی په لحاظ باندې د شل کلنی او د څلوېښت کلنی عمر په منځ کې رامنځته کیږي. نو دا بیا د دې تداویانو چې دي مختلفې تداویانې دي، نو هغه تداوی مثلا که چیرته یو زنانه په نسبت باندې دغه ناروغي ولري او حمل ولري، فرق کوي په ماشومانو کې په لویانو کې، د هماغه علت چې کوم علت د وجه نه رامنځته شوی د هماغه علت پر اساس باندې باید دغه مرض تداوی شي، او تداوی معمولا د اتلسو میاشتو نه نیولې تر څلورلسو میاشتو پورې دغه مرض تداوی لري، یعنی د یو نیم کال نه تر دوه کلو پورې کورس تداوی ده. نو بیا چیرته دغه مریضان کورس تداوی تکمیل کړي، د ټولو نه مهمه خبره ده که چیرته دغه مریضان بیا دوا په قطعي ډول سره قطع کړي یا پرېږدي، نو 50% د مریضان په راتلونکي دوه کلو کې بیا بیرته په دې ناروغي باندې اخته کیږي. نو بیا دې مریضانو ته د تداوی د کورس تکمیل نو وروسته باید په لوړ ډوز باندې ټول هغه دواګانې چې دې مرض په تداوی کې کارول کیږي هغه په ډیر لوړ ډوز سره دوامدار واخلي، تر څو چې بیرته دې مرض هغه دوباره مصابیت یا ریکرنسي له منځه لاړ شي.
بله کور ودان زرملوال سي پښتنه درلوده، وای یو شمیر مرغړی پیدا کیږي کرانا کړه د انسان په لاس او پخو کې کلا کلا غاړو کې، او ټند غومبوري یادونه هم وکړه. آیا وای دا هم د تایرایډ ته ورته ستونزې بللی شو یا د تایرایډ یو بڼه ده؟ کنه وضاحت صرف غوښت.
نه زرم لودین صاحب، باید زرملوال صاحب ته دومره وویل شي چې جاغور جدا ناروغي ده، او دغه ټند غومبوري چې مثلا کله چرک ورته وای اصلا کتابي نوم دي مامس ده، دا یو وایرسي آفته، دا دی وایرس د وجه نه رامنځته کیږي چې هغه هم په دغړې په قسمت کې معمولا د قسمت دی وایرس د مامس د وایرس پر اساس باندې مصاب کیږي. ام دغه مامس کلچرک ټن غومبري دا یو نوم ده، جدا مرض ده، او جاغور چې دا هغه جدا مرض ده. خو یو شی ته باید توجه وکړو چې دغه د مامس یا دغه د کلچرک یا د ټن غومبري وایرس کیدله چې بعضی حالات کې په خپل د تایرایډ غده هم مصاب کی د دې د التهاب سبب شي او د جاغور سبب هم په غیر مستقیم ډول سره کیدله شي او بل دا کوم مرغړی چې د انسان په بدن کې رامېسته کیږي دا کیدله چې د نور مختلف امراض خصوصا د سرطاني امراض او د وجنه د بدن په مختلفو برخو کې د مرغړی رامېسته کیږي هغه به د خپله جدا مسله ده.
بله کور ودان او یو اوریدونکو پوښتنه کړې وای دغه د جاغور عملیات څنګه پروسه ده؟ کچیرته جاغور ستونزه ولري مشکل ولري آیا عملیات هم یو د حل لار ده او کنه هم دغه دوامدار تداوی چې تاسو ورته اشاره وکړه اته لسمیا سي کته لري وسمیا سي دا تداوی بکی
لودین صاحب درې کټګوري خلک چې په جاغور باندې مصاب شي دغه اساسي تداوی چې د عملیات جاغور ده اول هغه اشخاص چې اوغوی د جاغور باندې مصاب وي او دغه د جاغور مصابیت د سرطاني شکل ولري نو په دې وخت کې مخکې دینه چې خدای نه خواسته متاستاز ورکی یا دغه قسمه دغه سرطاني شکل د بدن بلې خوا ته ریښې وغځوي دا باید دغه د تایرایډ غده باید د جراحي عملیات زری سره وبېسل شي. دوهم هغه خوندې میندې چې هغه حمل ولري د حمل په جریان کې دغه مشکل ورته ډیر زیات شي نو اکثره کومې دواګانې چې د دې مرض تداوی په خاطر باندې په طبابت کې کارول کیږي هغه په ماشوم باندې ظاهري تاثیرات لري دغه تیراتوجینیک تاثیرات لري د ماشوم په نسبت باندې بیا انومالیانې مختلف مشکلات ورته ولادي مشکلات د ماشوم په نسبت باندې رامنځته کوي نو بیا هم د دې هغه خطر تداوی چې د حمل په جریان کې هم عملیاته چې دا غوډه باید عملیات شي. دریم کچیرته د دې غوډي یو 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 شکل د چېغه ته ملټي ډالر ګایټر وای یعنی دا جاغور غودي دومره غټی شي چې په خپل دغه ټوله غاړه ونیسي نو بیا په دې صورت کې خصوصا د زنانو په نسبت باندې د کزماتیکس پر اساس باندې چې دغه دوی ظاهري خلا خرابونه کی د ظاهري خلا د بیرته اعادې په خاطر باندې هم باید دغه حدود باید وېسر شي نو په دغه درې حالاتو کې د دې مریضانو په نسبت باندې دوی هغه اساسي تداوی جراحي ده په نور ټوله حالاتو کې مختلفه دواګانې په تبابت کې دي بیا د هغه دواګانو په ذریعہ سره دغه جاغور ناروغي تداوی کیږي. هغه جنجالونه یا هغه اختلافات چې جاغور ناروغي ورکوي او دغه اختلافات د واجنه کېدل سي چې دغه مریض خپل ژوند هم د لاس ورکی. اول د اډوکو ورسواله ده هغه باندې دومره مهمه خبره ده خو مهم شای چې دغه جاغور ناروغي یا د جاغور د غدې د فعالیت زیاتوالی د زړه په حرکتو باندې تاثیر کوي د زړه د حرکتو د زیاتوالی سبب کیږي د زړه د حملې سبب کیږي او همدارنګه د زړه د عدم کفایت سبب کیږي دغه ټول د جاغور اختلافاتی له همدغه وجه نه کې چې څوک په جاغور باندې اخته وي او په د خپل جاغور تداوی په تخصصي ډول سره ونه کې د مرض تشخیصونه کې او تداوی ونه کې کورس تداوی تکمیل نه کې نو کو غوړو کو نه غوړو دغه اختلافات سره مواجه کیږي د غشخص کله چې د اختلافات سره مخسو نو اکثر امراض په تبابت کې چې کله یو شخص خپل ژوند د لاس ور کوي د مغ مرض د اختلافات او د وجه نه خپل ژوند د لاس ور کوي نو د جاغور هغه عمده اختلافات د زړه ادم کفایه د زړه د حرکت تو غاری منظموالی او بل اخر د زړه حمله لمدی وجنه کې دلسې چې خپل همدغه اشخاص خپل ژوند له لاس ورکي او بل شکل د جاغور د ناروغي چې کچیر د تداوی نشي مختلاړ شي تایرایډ سٹارم ده یا تایرایډ کرایسیس ده چې هغه هم شرونه ته ډیر څه د پوري اشخاص خپل ژوند له لاس ورکوي د همدغه مرز دی وجنه نو په همدې اساس باندې چې ته څوک دغه مشکل ولري باید دغه تداوی کی او هغه کورس تداوی تکمیل کی چې د یو نیم کال تر دوو کلو پورې ده او که چیرته بعضی حالاتو کې خدای مکړه دلته په سرطانی شکل باندې مشکوک دي مغه دی وجنه دی تایرایډ دی غوډي فعالیت زیاتوالی رامنځته شوی وي هغه باید موخه سره تشخیص شي مخیل دینه چې متاساز ورکی باید عملیات شي او حامله کړي لکه د نور په ډټور باندې وایي دغه ټول باید په نظر کې ونیسي. او بل دا مهمه خبره ده که چیرته یو څوک وغواړي چې دې مرض باندې مصاب یا اختن شي څه باید وکړي؟ اول اغه عمده الهتونه چې د مرض سبب کیږي اغه الهتونه باید موږ وپیژنو او د اغه الهتو د پیژندلو نو روسه کولای شو چې یو څه سره تدابیر ونیسو په دې ناروغي باندې اخته نشو. اول بعضی دواګان دي چې دغه دواګانو دی وجنه په خپل د غدی د فعالیت زیاتوالی رامنځته کیږي اغه دواګانو خسرانه استفاده باید ونشي او که چیرته دغه دواګانو نو څوک استفاده کوي هر درې میاشتې نو تر شپږ میاشتې بعد یو ځل باید د همدغه غدی دغه وظیفوي ټیسټ باید د دوی په نسبت باندې اجرا شي. دوهم کچیرته مثلا یو خور یا امور حمل ولری دی حمل پجریان کی امغه ایچ سی جی هورمون لیول پورته جی نو په دغه ول سلورو میاسو کی ټوله هغه خويندې چې دغه په نیز باندې دغه د حمل په اولو سلورو میاسو کی ډیر زیات شدید دلبدی وسفراغات پیدا کیږي نو دغه خويندې باید حتمان یو ځل د همدغه غدی وظیفوي ټیسټ اجرا کی ځکه چې حاملګي هم د دې غدی د فعالیت زیاتوال یو بل علت او همدارنګه کچیرته یو څوک دغه د مری یا د ستونی په مختلفو وایرسي افاتو باندې اختوي نو هغه افات باید په موخه سره تشخیص او تداوی شي کنه داسې نه چې دغه وایرس یا دغه بکتریا د همدغه غدی د فعالیت زیاتوالي سبب شي او یا د پړسوب سبب شي هغه هم یو بل نو شکل ده چې کېدل شي او بل آیودین دغه مالګې په زیات اندازه سره اخیستل یا د آیودین کموالی دغه دواړه کولای شي چې په خپله د غدی د فعالیت زیاتوالی شي په هغه کې باید بیلانس تامین شي روزانه زموږ ستاسو بدن تر یو نیم سال مایکروګرام آیودین ته ضرورت لري که چیرې د آیودین مقدار زیات شي نو د دې غدی پر اساس باندې دغه آیودین په زیات اندازه سره غدی ته جذبیږي او د غدی د تخریب سبب کیږي نو په نتیجه کې هغه هورمونونه چې په داخل د غده کې دي هغه له غدی نه بهر وځي په وینه کې لیول پورته ځي بیا هم د جاغور سبب کېدلی شي نو په همدې اساس باندې دغه علتونه که چیرته موږ وپیژنو په موقع باندې اقدام وکړو نو کېدلی شي چې موږ تاسو د دې ناروغیانو څخه د دې ناروغۍ څخه ځان وساتو.
ډېره ډېره مننه. سلامت اوسئ. کور مو ودان. ډاکټر صاحب فضل احمد زای له تاسو نه مننه چې په دې خبرونه کې مول موږ سره برخه واخیسته او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مو په خپلو نظرونو او پښتنو لا خایسته کړه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.